دا مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11:30 بجې دی. د مشال ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې مزبوري وال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونو ترڅنګ شنن یو تبصری هم در خبرو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
دا عوامی نیشنل ګوند مشر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو ناحکومتي ادارو ته د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان امنیت ته زیان رسوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې له بیړې کار نه اخلي. بشپړ خبرونه. د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی. تیره ورځ د عوامی نیشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې پر ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقانی شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمې او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روژې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړی دا خبره رد کړي چې ګواکې طالبان وړاندیز کړی چې ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اوربند وکړي. فیض الله زکی بیگا مشال راډیو ته ویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وشو او موافقه وشو چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یو دوامدار کړنلار جوړ کړل شي. زکی دا څرګندونې پر داسې مهال وکړي چې د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني چارواکي له خولې وویل طالبان وړاندیز کړی چې که په پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اوربند وکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوال نه حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علماء اسلام فی سینیټر حافظ عبدالله د نه حکومتي ادارې سیف د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودھری نثار علی خان ویل له تیرو ډیرو کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوال نه حکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. د ویل د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دوو بهرنیو کارکونکو ویزې منسوخی کړې دي او دا مهال د هغې ادارې هیڅ بهرنی کارکونکی په پاکستان کې نشته. چودھری نثار علی خان زیاته کړه چې د پاکستان امنیت او ملي ګټو ته زیان رسوونکو نه حکومتي ادارو ته به د نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو د فشار باوجود د کار اجازه ورنکړي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او خبرونه اورئ. د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګزر ناروغۍ مخنیوي څانګې یوه ډاکټر سیف الرحمن تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په دې کمیټو کې به قبایلي مشران او دینی علما شامل وي.
موږ په ضلعی سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټۍ چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي.
ډاکټر سیف الرحمن زیاته کړه چې په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي او د پولیو ناروغۍ زیاتره پیښې په همدې کورنیو کې ثبتېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دي وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره تېره ورځ د روسیې په وفاق ښار کې له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال وکړه. غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړوي نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګټې هڅې وکړي. د ولسمشر له دفتره په خپرو شویو دوو نورو بیانونو کې راغلی اشرف غنی تېره ورځ په وفاق کې د بریکس ټولنې 15 سرمشري ځې په څنډه کې د قزاقستان لولسمشر نور سلطان نظربایف او د بیلاروس لولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره هم ولیدل. بیانونه وایي ولسمشر غنی یادو مشرانو ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې او له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نورالحق علومي تېره ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل دوی بهرنی ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دوی ویل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانان به دې ته اجازه ورنکړي چې له خاورې یې په هغو هیوادونو کې مداخله وشي. علومي زیاته کړه چې وسلوالې ډلې د نوم او جغرافیې په بدلون سره غواړي جګړه د هیواد له جنوبه شمال ته وغځوي او شمالي ګاونډیو هیوادونو بریدونو ته ګواښ ولاړ کړي. تیره میاشت د تاجکستان دوو لوړپوړو امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې سلګونه وسلوال په افغانستان کې د دوی پولي ته ورنږدې شوي دي او دوی ته یې جدي خطر پیښ کړی. افغان چارواکو د تاجکستان دا ادعا رد کړې وه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. دا خبره نوموړي تیره ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نکو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نکړای شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټی ته ورکوو.
د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برتانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا مرکچیان په ویانا کې له ایراني چارواکو سره یو داسې جامع تړون ته د رسیدو هلې ځلې کوي چې له لارې به یې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. کیری ویل دوی ځکه هلته موجود دي چې د دوی په باور حقیقي پرمختګ کوي. خو د خبرداری ورکړ چې که سختې او مشکلې فیصلې ونه شي نو له ایران سره د خبرو ختمولو اعلان ته هم تیار دی. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موګیرینی بیګا سی این این ټلویژن ته ویل دوی تړون ته ډېر نږدې دي خو که په راتلونکو څو ساعتونو کې مهمې تاریخي او سیاسي پریکړې ونه شوي نو تړون به ونه شي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې د رابعې اکرم خان په رپورټ کې د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.2 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.2450 روپۍ او په 1.05 روپۍ. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ 45 پیسې. یو ریال په 1.20 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ 45 پیسې. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوئټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 25، بنو کې 6 او 25 او په کوئټه کې 2 او 19 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې پامیر ساحل او ربیع اکرم خان وړاندې کول. د عوامل شنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هر کله کړی دی. افغان حکومت او طالبانو خبري وکړي خو د طالبانو یو ویاند ویل د چارو واک د قطر له دفتر سره دی. طالبان څه پیغام ورکول غواړي؟
طالبان یو جالبه لوبه کوي. دوی غواړي چې په دې ډول د خپلو پلویانو روحیه ماته کړي په جګړې کې.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر وای پر فشار سربیره به هغو ان جی اوګانو ته د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. ټاکل شوی دی چې پاکستان او هند ته د شنګای همکاریو سازمان غړیتوب ورکړل سي. دا به څه ګټه ولري؟
میرے خیال میں کافی مثبت پیشرفت ہوگی.
په بنو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای اصلي اختر به هغه وخت وي چې دوی کورونو ته ستانه سي.
چکر امیر خپل وطن ته ورسی په خپل کېرینا شبغاز د تیم میجه هغه اختر دی.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړې یو شمیر نو ریپورتونه او تبصری هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خپور سوي بیان کې راغلی په کار ده چې د خبرو اترو بهیر یو منطقي انجام ته تر رسیدو روان پاتې سي. د سیمیز چارو کارپوهان هم ګڼي چې په افغانستان کې جوړ جاړی به نه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو ته لاره برابر کړي بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم وزېږوي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیر ورز د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان لخوا په خبر شوی بیان کې نوموړی د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړی دا هم ویلی دی چې پکار ده د مذاکراتو د لړۍ جاری وساتل شي او پکار ده د خبرې اترې منطقي انجام ته ورسول شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریس په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د دین وړاندې په قطر کې هم خبرې اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمله توګه د خارجي عسکرو د ویستلو غوښتنې کړې دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو غوښتنې کړې دي، خو پخوانی سفارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي که چېرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به پخپله ختم شي.
طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځینامه تصفیه جوړه سولار څه ورته وایي چې دا وشي نو بیا خو هر څه ممکن دي. جنگ هم د دوی دواړو منځ کې دی، بهر قواوې هم تش دې وجې ناستې دي چې جنگ لګیا دی. که جنگ ختم کی یا د ختمولو اراده وکړي نو بیا د بهر قواوې هلته ساتل جواز نلری.
خود ملتن ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مبکرو کتاب لیکونکي او د سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل دم غړی د افغانستان نه زیات خارجي عسكر وتلی دي او بل دا چې د افغانستان گاونډیان هیوادونه او سیمایز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غړی ته د طالبان مفکوره چې د بهرنی فوجونه دي هغه سره جهاد کوو دا کمزوري شوې ده، بلې غړی ته د سیمې ملکونو کې دننه دا احساس به هر هر راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگ وي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. بیا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکي یا د نړیوال ملکونو خپله یو مفاد بهرحال شته، اقتصادي مفاد دی، د مارکیټ منډی مفاد دی، نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوی دی چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمایز هیوادونه هم پریشانه کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي فیض الله زکی د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې دا خبر رد کړی دی چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی بیګا مشال راډیو ته وویل په خبرو کې موافقه وسوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره دی په دوامداره کړنلاره جوړه کړل سي. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
فیض الله زکی وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیلې سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یوه ورځ یا یوه دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ورباندې بحث وشي وټاکي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله که چیرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوي غړي فیض الله زکی وویل چې په دغه عبارت څه مطرح شوی نه دي.
اما دغه
سه کوم عبارت یا مسأله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز پر سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. اکسپرس ټریبیون دا هم لیکلي دي چې افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي.
سلطان سرور په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یو میکانیزم یا کړنلاره خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان ذبی الله مجاهد په خپل بیان کې وویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازی د سولې خبرې کوي او بلې خواته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي، نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلي پیدا کولای سي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ پر رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو د بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولای شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک کنن اگو دیگه خبر رو سر بایکارت کرده در مقاطعه رو سر کرده در کاش که هند طالبان سر مخطر مخ که اگوی هم دفی و ویف ده هست هم دستایی میورده
په پاکستان کې د طالبانو د کوټي شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوی دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په ځواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټي شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري. خو د کابل پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد نصر الله ستانکزی په مری کې د طالبانو خبرې او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته په کتو وایي داسې ښکاري چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوری کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالبه لوبه کوي، جالبه لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر دا دوه فرق نه کوي. د مال نظر د کوټې دفتر دوی غواړي چې په دې ډول هم د خپلو پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړې کې، او له بلې خوا نه غواړي چې د افغانستان دولت هم داسې وښيي چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصرالله ستانکزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوي دي. دی زیاتوي که چیرې طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوي وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر خبرو وروسته دواړو لورو د ناستي په اړه بیل نظرونه ورکړي. ورسپانه لیکي ک یوې خواته پاکستانوي چارواکو د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ ذکر کوي، نو بلې خواته افغان او امریکایي چارواکي په محتاطانه ډول نظر ورکوي. ورسپانه د سولې په اړه لړکې د ننګونو یادونه هم کړې ده. ملیحه امیرزاده د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو وروسته ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت په دواړو خواوې بیا سره ویني. له دې سره په افغانستان کې د امن معاهدې په اړه هیلې پیدا شوې دي. د پاکستاني او افغان چارواکو په خبره په پاکستان کې د دواړو طرفونو ترمنځ شوی مذاکرات ډېر مهم وو. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د مذاکراتو له لارې د مسلې حل راوستل خپل لومړیتوب ګرځولی او له پاکستان یې غوښتنه کړې ده چې په دې پروسه کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د خبرو اترو د لاسته راوړنو په اړه متضادې خبرې مخې ته راغلې. یو شمېر پاکستاني او امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دواړو غاړو په خبرو اترو کې په رښتینې ډول پرمختګ کړی دی او د ممکنه ډزبندۍ پر شرایطو غږېدلی دي. د دغو چارواکو په خبره په افغان حکومت کې د طالبانو د مشرانو په راتلونکي رول هم خبرې وشوې. خو بیا افغان او امریکایي چارواکو چې له چینایي وفد سره د خبرو اترو څارنه کوله د یادې ناستې په اړه محتاط نظر وړاندې کړی دی. په یو بیان کې اشرف غنی دا مذاکرات سولې ته د رسیدلو په لاره کې لومړی ګام بللی دی. نوموړي هیله ښودلې چې له خبرو اترو له لارې به په هیواد کې سوله او ثبات راشي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ښکاري چې خبرې اترې په مثبت انداز کې پیل شوي دي، خو بیا هم د 14 کلنې جګړې د پرامن اختتام په لاره کې ډېر خنډونه موجود دي. ډېر افغانان د پاکستان پر ارادو شک لري، ځکه چې له پخوا راهیسې له افغان طالبانو سره اړیکې پاتې شوي دي. د دې ترڅنګ داسې شکونه هم کېږي چې آیا د طالبانو استازي د جنګېدونکو وسلوالو ترجمه نی کوي که څنګه. داسې اندېښنې هم موجودې دي چې د سولې تړون کېدی شي په افغانستان کې اسلامي دولت وسله وال ډله راپورته کړي. د رویټرز خبري ایجنسی په خبره یو مهم طالب کمانډر عبدالقیوم ذاکر دھڑک ورکړي، کچره مذاکرات جاری وي نو اسلامي دولت وسله وال ډله کې به شامل شي او یا به خپل ډله جوړ کړي. خو د مجلې په خبره د خبرو اترو شروعات واضح اشاره ورکوي چې پاکستان د امن تړون په حق خپل وعده ته ژمن دي. غربي چارواکو ویلي دي چې د پاکستان رول یې حوصله افزایی کړی ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د ده په وینا د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نوموړي تیر ماښام د سینټ غونډې ته وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي، خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینیټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودھری نثار علی خان وی چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتی او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازه نشته. د دې وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي، د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او د کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودھری نثار علی خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چا چې د نوم لیکنې د پاره درخواست کړي هم نه دی ورکړې، هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پوری خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وی د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان. د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا وا دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی وا او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټي کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسې پوسنی حاصل
کی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
زمر د ہندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے گی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
ریپورټونه وایي د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې شای پاکستان او هند ته پوخ غړیتوب ورکړل سي. که دا کار وسي نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغیز ولري او یا په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی روش یا چلند پرېږدي او که څنګه. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
پاکستان وای په شنګای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په حق له پر امید ده. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت په ورځ د خارجه دفتر ونیزي خبري غونډې په وخه کړه. نو موړي ویل
د ایس ای او د مستقل غړیتوب په حق لپاره دا وایم چې مونږ امید لرو زمونږ غړیتوب په اصولي توګه منظور شي. مکمل غړیتوب تر منظورولو مخکې باید یو څو رسمیت پوره شي.
Before full membership can be granted.
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د شورو پورس پر روسی خار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی سره په ملاقات کې ویل چې په شنګای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسه کار شروع دی. په روس کې پروانه سرمشري زغونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړي د جولای پر لسمه نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات وکړي. که څه هم پاکستان او هند د شنګای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي، خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامن حالاتو یوه مهمه وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي. په شنګای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حده مرسته وشي. په اسلام آباد کې یو کارپوه تلت مسعود وایي
زما په فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي. یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین، روسیه او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي. له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي. نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي. د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي ترمنځ په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي. که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولس ته به ګټه ورسیږي، خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدی. په دې کې به وخت لګي.
بلخوا خبریال او کارپو شایخ حسین هم دا د دوانو هیوادونو د سیمه د امن لپاره یو وخت موقع بولی، خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي.
ورستو چې سو میاشتې تیرې شوې حالات ډېر زیات خراب وو. ایل او سی باندې د الزاماتو سلسله وګورئ، بیا اچانک چې دې داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې دې پاکستان ته ممبرشپ ملېږي او ایټ سیم ټایم چې دوی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي، نو یقینا زه یم چې دا به هیلپ فل وي. دا به چې دې یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئیټ کولو حواله سره خو موږ پاس کیم کتلی چې داسې انګیجمنټ هم شوي او دا رومبنی ځل بنی وي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی، هغه ممبر پاکستان او انډیا دواړه وي. کم چیلنجز دي هغه چې دی ډېر زیات ژور دي، نو اټس ا ګډ بگیننګ. دا ډیپینډ کوي چې ویل سونه دي دواړو ملکونو لیډرشپ کې هغه چې دی دغه فورم چې دی سونه حد راسه ایکسپوزیټیولی څنګه ایکسپلورټ کوي.
د شنګای تعاون تنظیم په مستقلو غړو هیوادونو کې روس، چین، تاجکستان، کرغستان، ازبکستان او قزاقستان شامل دي. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
عوامی نیشنل ګوند په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی. تېره ورځ د عوامی نیشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان لخولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې دي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي فیض الله زکی بیگا دا رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبانو وړاندیز کړی چې د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اوربند وکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال ویلي داسې هیڅ نړیوال ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو وګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي او واکسیني څاڅکي نه ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غني له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګاني خپور شوي بیان کې راغلي اشرف غني دا خبره تېره ورځ د روسیې په اوفا ښار کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له شمالي گاونډي هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. نورالحق علومي تیر ورځ په بلخ کې ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیگا وویل امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحاتو وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنه غوښتنه کوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کوو او اوس به اسلام آباد ته ولاړ سو. وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر لوستی دی.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې سند کې د رینجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د نن نه څلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه سند ته رینجرز راستولی شوي وو چې دا شان د ناامنۍ، قلنګ، هدف وژنو او دغه رنګ نورو جرمونو په خشن مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رینجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمی هم راغلی دی. خو د وروستیو کې د سند وزیر الله قیم علی شاه ته د رینجرو په حق له شکایتونه شروع شو او د دې وینا و چې رینجرز نشي کولای چې مالی او دې سره د تړلي نورو معاملو کې ګوتی وخی. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دوی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې زیاتوي چې د دې ګلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته یې تسلا ورکړه چې د دوی ګلې به ختم کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او آصف علي زرداری په مشوره رینجرو تا سین کې دی وی میاشتي نور پات کې دو اجازه ورکړې شو. دریا اخیری کې لیکي چې سین کې درنجرو پات کې دو په روان اپریشن خاصرات پریوزی خورنجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سین کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي. ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن، اقتصاد او دفاع پریوزی. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو اجر سپانه خپل ادارې کې وای چې وفاقي حکومت په وی مالکال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% اډوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندي د خدماتو په مټ کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبري کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به یې رسوي. خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي جی تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وی نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي. ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلې دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو دا چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زر دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي د لومړی ځل دی چې دواړو خواوو مستقیمي او رسمي خبرې کړې دي او خبرو ته په دوام ورکولو سلاسوي دي. بلخوا دی نیشنل انټرست مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټومي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری خار کې ترسره شوې د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوې چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نپاس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي سارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کېږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړې چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره یې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نیشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شوا نو دوی به د خپلې بقا لپاره اټومي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا څرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټومي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټومي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي په خواني مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټومي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لوی برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لوی پیمانه د پاکستان پوسټ تبا کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد تبا کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا استازو جرګې یو شمیر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټومي تړون په اړه خبرداری ورکړې دي. د استازو جرګې غړو تیر ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې پاخه او جامع اټومي تړون ته ورسیږي. سلطان محمد سرور معلومات راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره را بلل شوی و بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اتومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ګول شوی بندیزونه لري کړی. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوی دی، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمیر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښي وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوری پلوي مشر اید رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتي ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلی ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي.
د
اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوري پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
دا اونۍ په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګه داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې هوکړې ته سره ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال راډیو خبرو انګریزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټومي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کیک دی او کنه. سناتور بن کارډن وای اوباما په دې اند چې د اټومي تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه ده هم ورکړي. کارډین وای اوباما دا ونه ویل شول چې د ایران سره به اټومي تړون کیږي او کنه، خو دا یې ویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د اټومي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وای اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختای نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شاشي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سووی ګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځنې باثره غړي د ایران سره د اټومي موافقې په اړه وار له مخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د ده په اند د موافقې په کولو او څارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لوري پل اخیسته شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي نو زیاته هڅه باید وشي چې وخه موافقه لاسلیک شي.
دا مشال ریډیو دا
کریسچن ساينس مانیټر رسپانی د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبان د استازو ترمنځ د رسمي خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې کې راغلي که څه هم د دې خبرو په پایله کې د افغانستان د جګړې سیاسي حل هیلې پیدا شوې دي، خو په دې لړ کې لا هم اندېښنې شته. هارون بچا د لیکنې له مهمو برخو سره.
د کریسچین ساينس مانیټر رسپانې لیکنه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ رسمي خبرې روانونه پای ته ورسېدې چې د لیکنې تر مخه د افغانستان د مسلې د حل په مخه د سولې د خبرو د یو باقاعده پروسې د پیل امکان یې مخته راوړ. دغه خبرو ګډونوالو موافقه وکړه چې تر روژې میاشت وروسته د سولې مذاکراتو دغه لړۍ مخته بیایي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او همداراز افغان امنیتي ځواکونو پر ضد د طالبانو د 14 کالو یاغیتوب په نتیجه کې شاوخوا 100,000 خلک وژل شوي. د پاکستان حکومت چې اسلام آباد ته نږدې په یوه تفریحي سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو د خبرو کوربتوب یې وکړ، په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړو خواوو د افغانستان د روغې جوړې پر ممکنه لارو چارو خبرې وکړي. د لیکنې تر مخه پاکستان وکول شول د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرولو په ترڅ کې نړیوالو ته مهم پیغام ورکړي. په لیکنه کې د ویبل امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په حواله ویل شوي ګمان کیږي چې د افغان طالبانو ډیری مشران په پاکستان کې میشتي. پاکستان په نویمه لسیزه کې د طالبانو د غورځنګ ملاتړ وکړل او چې کله هغوی د افغانستان حکومتي واک ترلاسه کړل نو هم پاکستان یو له هغو څو هیوادونو څخه و چې د طالبانو حکومت په مشروعیت وپیژني. لیکنه وړاندې وایي په تیرو نږدو میاشتو کې څو واره د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو غیر رسمي لیدنې شوي دي، خو دا اول ځل ده چې افغان حکومت منلی چې لوړپوړو چارواکو یې د پاکستان له لوري په جوړو شوو خبرو کې نیغ په نیغه د طالبانو له استازو سره لیدلی دي. د امریکا او چین استازو په دغه خبرو کې ګډون وکړل او سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د خبرو دغه نوې لړۍ د افغانستان سولې او ثبات پلو د یو نوي ګام په توګه یاده کړه. خو لیکنه وایي د سولې د دغو خبرو په اړه لا هم د طالبانو د لیکو ترمنځ اختلافات شتون لري. داسې پوښتنې کېږي چې هغه کسان چې د افغان طالبانو د استازو په حیث د پاکستان په قربتوب شوو خبرو کې برخه اخیستې، آیا د طالبانو د مشرتابه لخوا د دغسې کولو واک ورته ورکړل شوی او که څنګه؟ د طالبانو په لیکو کې ځینې کسان د سولې د خبرو پلوي کوي، خو ځینې نور بیا په دې وروستیو کې په اسلامي دولت وسله والا ډله کې شامل شوي دي. پاکستان ویلي هغه طالب مشران چې له افغان حکومت سره خبرې کړې د افغان طالبانو اصلي استازي دي.
هرون بچاو د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران وای ورته د تور ژړی د بې قسم یا هپټایټس بی زیاتره مریضان د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورځي. د دوی په خبره په افغانستان کې د دې ناروغي واکسین نشټوالی، نامنی او د پوهې کموالی له کبله هلته د هپټایټس یا بی رنځه اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل ځلان یوسف ځای راکوي.
د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معدی او زیړی د څانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته وویل چې یاد هسپتال ته راتلونکي د هپټایټس بی او سی یا د تور زیړی رنځورانو کې زیاتره د افغانستان اوسیدونکي وي.
په افغانستان کې هپټایټس بی نسبتا د دې هپټایټس سی نه زیات دی. مونږ کو دا وویل چې ټول افغانستان چې کم ایریاز دي دا غي ټولو نه مریضان مونږ ته راځي او مونږ دا غي علاج کوو. یعنی د درې ایسیسو نه زیات مریضان زمونږ د افغانستان سره تعلق ساتي.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د تور زیړی د رنځورانو د سیواوالي لامل د یاد رنځ څخه د ځان ژغورلو د پوهې کمی او د ویکسینو نشتوالی دی.
هپټایټس بی مریضان د اغزې نه ځکه زیات راځي چې هلته کې ویکسینیشن نشته. د دې اویرنس زما په خیال په افغان سوسایټي کې ځکه کم دي چې هلته کې خو یو خدا دې چې تعلیم هم کم دي، بل دا چې هغوی خو د دې جنگ نه تیریږي. د کشانت زموږ د فاټا علاقه چې کم ده نو په هغې کې نسبتا مونږ ویل شو چې یاره ویکسینیشن چې کم دی نو د هغې مسله ده. نو په دې وجه دکې علاقو کې د دې بیماریانو ریشو زیات.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ محمد نور چې خپل شل کلن زوی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته د تور زیړی د درملنې په غرض راوستی دی، وایي چې په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د کمی له وجې دوی اکثره خپل ناروغان پېښور ته راولي.
هلته یې دوای نه ورکړې خو ټیک نه شو، ډاکترانو ډېر نه پوهېږي. هلته ما ډېر کړم، د دې مور ما کړې وو نتیجه نه ورکړي. بس دغه ژره ونشي کړم، دا خل پوهېږي، دا ښه دي تکړه دي. بیا هغه لیبارټریان نشته، هغو بیا ټیسټونه ورکړي. دا پېښور ته ویسه څه مطلب خو دغې ژره دلته پوره تداوي وکړنه.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معدې او تور جړی په واډ کې زیاتره ناروغان د افغانستان اوسیدونکي ول او ویل یې چې که په افغانستان کې ورته د تور جړی د درملنې بشپړه اسانتیا برابر شي نو د دوی وخت او پیسې به بچت شي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
په بلوچستان کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي پریکړه کړې چې په هر ضلع یو ولسوالۍ کې د قبایلي مشرانو، علماو او حکومتي چارواکو کمیټې جوړې کړي چې په هغو کورونو بګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسین څاڅکي نه ورکوي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
په کوټه کې د سیادت د څانګې د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوزل یا انکاري کورنیو لپاره چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي د قبایلي مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې سي چې همدا انکاري کورنۍ په دې قانع کړي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی سي. د خبرې د پولیو ناروغي د مخنیوي څانګې یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. موږ په ضلعي سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړي دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیری او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي. او دا کمیټې به په هر صورت باندې هغه مور پلار په دې راضي کوي او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپل دا څاڅکې ورکوي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوزل یا د انکاري کورنیو شمیر په زرها ودی چې لا هم دې عمله د پولیو ناروغي وایروس لا هم په دې صوبه کې شتون لري او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوبه کوي. له ډاکټر سیف څخه مو پوښتل آخر کورنۍ ولې خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکې نه ورکوي؟ په دې انکاري کورنیو کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نورې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي. چې همدا کمیټې به د دې هر څه ځوابونه ورکوي، په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي، نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزڼ وهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده، تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې عمله د تل لپاره مایوبه سوی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 میسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر څلورو ته رسېدلی چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د کابل سیمو خیبر باډي اوسیدونکو وای د پښتونخوا گورنر چې د باډي د بیا ودانۍ او بیا رغونې لپاره د پرمختیاي پروژو پیکج اعلان کړی او پر هغه تر اوسه عمل نه دی سوی او هیڅ پرمختیاي کارونه نه دی پیل سوی. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری دی موضوع ته کتنه کړی.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړو په مشوره د روان کال د مارچ په شلم نیټه د خیبر جنسای د باډي د کډوالو ستنیدل پیل کړل او د سیمې د بیا بحالۍ لپاره د یو ځانګړي پرمختیايي پیکیج اعلان وکړ. خو د باډي خلک وای چې دلته وس هم پرمختیايي کارونه نه دی پیل شوی. دوی وای چې دلته د بدمنۍ او پوځي عملیاتو لامل خلک ډیر ځپل شوی او بنیادی اسانتیاو نه بې برخې او باید د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دې لړ کې مو چې کله د باډي نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دینه وپوښتل چې دلته تروسه پرمختیايي کارونه ولې نه دي پیل شوي، نو په ځواب کې یې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دې لپاره ډېر غټ پروګرام دی او سپیشل پیکج پرېږدا چې نور به ان شاء الله د پرایم منسټر پروګرام دی او زموږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منسټر د باډي د بازار کولاوي لو استعمال مونږ راولو دا گورنر صاحب سره مشوره کړی دا هغه په دې خبره مسله ایږي شوی په دې ودا پر فندم د ښویرې او د اسپاټال باندې تقریبا کار شروع کېدو ولا دی شروع شویم دي او دا سي دالم کو د ګورنمنت های سکول علم کو در باندې دا غي ټینډر هم شوی راي هغه ټکم ملو شو او سره وسه په نور ځینو کې کار روان شوی دی. ډېر پر امید يم چې دا مساله به د کم کمپنسیشن دی کورونو راي کا موایزارو ان شاء الله زیاته به يم کو بالکل به ملي ويږي دا ان شاء الله او دا به متخل و دي خلکو لا به ورکو.
دا شي په باډه کې په موجوده وخت کې خلک کوم اسانتیا او تاړتیا لري په دې حق لا دیا د سیمې او مشر سهیل پردی وای
تقریبا چې کورونا نشته په لوکا کې نه سکول شته اوس پر ټینټونه خو لګولې دي خو په هغه کې ماغه سہولیات چې کم پکې پکور دي اپ کې نشته، هسپتال نشته، روډ نشته، بجلی نشته، ټرانسفرمر نشته، د خلکو بو انتهایی سخت تکلیف ته خلکو ته نو تکلیفات انتهایی زیاتې.
د باډې سیمې او بل مشر شمشاد پردی وای چې حکومت ور سره د ستنې دون پس د بیا بحالۍ کومې وعده کړې وي هغه پوره نه کړې.
چې کومې وعده کړې وي د مشرانو سره لکه سرک شول یار شوله دا یې ورته مکمل نه کړله، بل د کورونو شولې آ وعده ورته پوره نه کړلې، نو دا به کور چېرته جوړ شي.
د خیبر جنسۍ نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پرې دې زیاته کړه چې دوی به د باډي د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره ګامونه پورته کوي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو
خیبر ایجنسی. دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو ته ورځست اوریدونکو د روژې میاشتې ورستي ورځې شپې دی په دې وخت کې خلک د اختر لپاره تیاری پیلوي خو په بونو کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای په خپل کلیو کورونو کې بیا د اختر ډیری تیاری کولې او خوشحالي بیا لمانځلې خو اوس د دوی په وینا په بونو کې د کډوالۍ په ژوند کې هیڅ خوشحالي نه ویني په دې کډوالو کې لزینو سره د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر خبرې کړې دي
نم صفی اللہ دا دی میرم شایسی دین قیام جنہی سرم تعلق تا آزائی کائی خوب بشکل آئی در اطلو دیر تیورائی بے خیال کے بس مندین آو خوستل دیر رشکش پہ ہو بزور شے ویس زی دی سخوان مزان رشتا بس آر سڑی زڑا تانگ دا خالق بے روزگارا دی ردائی وطان دا چا زڑا نلاگی دیر زیود پارختا لکا میش چا بلکل کم دید منز وکڑل لکا سے کیا گیا جے بدلوالے نوی میش
نم احفی زولادا ہے میرم شای اسے دین کا ہے ویز دلتا میرم ایت تسک کردی دی ورنہ خوان رو کوئی پا پردائی وطان دا ہے میش خپل وطن شے میش اید در سا خوان کو میش خپل وطن تا واپس کو دلتا جی دا خالق تا یوری کو پا بزر شے میں مزر دا سی آئی چی آسی میش پا خپل وطن وائی یا میش دا س تیوری کرلا ہے خپل وطن عید ډېر سخت مزه کړل خصوصا چې عید تیوری وه ډېر سخت خوند مې کوو جو چې کرنه مې ژر وتلې هغه سامان د پوره عید ته مو تیاری کړلې مې شته پاسه ډېره خوشي وه اوس دې له پردي وطن شه خوشولې نشته
نوم مې رحمان علي دا مینو شاه سره مې تعلق تا ټپۍ دیکون مو خپله تیوروي مېز خواد سے بیٹر مانگ بو سے سیزن بار نہ جسو وہ دل تا ہو پردائی ہوتا ہوں وہ بل لانا منا خوان چیر دستا خوب بیٹر جو تھا رش پہ وہ خالق پہ زیر دائی نس پل پہ بزور سے جدا کی مٹے پہ سنٹر وہ میرم شاہ بزور بے غن پل بے رش پہ وہ ڈیر جو تھا ڈھیر پار کی دا وطنی دے دے گئے زائی پل پردی بے جوت پی وی عید مین بے چوش پلو لگادار شدر شبے وا تڑی مشینہ بھی دل تک بانی پرت دی سیک پشاور دی سیک پہ بٹ آباد دی مغل خالہ کے سارا تن پترائی کڑے
زب اخبلا شربا درخا برے کا شمالی وزیرستان یا امیش خاص کر دے اختر دے پورا ڈیر زیوت خوش لے ہوئے خرچے ہم وکڑ لے کلا میرم شاش امیش بھی دس لاس شل پنزل سورز مخش ہو وطل نہ وطل اجرے دے پورا یہ دس اول منوش پہ شل مشتار ول دے اختر دے پورا میرے پنزش پیج قسم یو قسم ملگری ہوئی یو کپڑا ہم وکڑ لا یو شای ٹیپے ہم ہوئے یو شای سپلے ہم ہوئے داو پہ یوزی پچا کر لوڑ لی دلا پہ بانی شے نیتا یو رائشتا نہ مٹے پیشتا نہ مسا پلیشتا دے گرمے نہ بالکل داسی چے وتلے نہ نہ وتلے نہ بسلی وطن شوای بہ ہڈر خواند رنگ و میجو رنگینا ویال و من ڈر خوش لے و چے کنا میجو خپل وطن تا ورسی خپل کیری نہ شے بس دتی میجا غاٹ اختر دای
مشال تا غوگونی سی او ل روانو چارو زان خبر کړی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست او سم یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د امنیتی حالاتو کې اوس بدلون راغلی دی د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې موضوع له چارواکو شنونګ سره غږیدلې راځي چې رپورټ یې
دا تر هغه پس د خیبر پښتونخوا صوبای ادارې اکاونټ ټوریزم ډپارټمنټ پور شوی رپورټ تر مخه روان کال لومبې شپږ میاشتو کې یو سل یو دیرش د تر هغه پیښې شوې دي چې د تیرو کلونو په نسبت خو 6% کمې دي بلخوا د دفاعي چارو کارپو پخوانی پوځي افسر ریټایر بریګیډیر اسد منیر وایي چې قبایلي سمو او په خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې کم پوځي عملیات شوي دي دا دغه حسرات دي خو ولې دغه خلک په مکمل توګه نه دي ختم شوي او تیر کال په 14 دسمبر چې د آرمی پبلک سکول کې کومه خونړۍ پیښه شوې وه هغه شانتي پیخه بیا هم دوی کولی شي
وجہ دادا چه دی شمالی وزیرستان آپریشن دے بل دی تیرا کی جتا گاو شو الکنے بے درک کو نندا پورا پاکستان کی کمے رال او دی کے بعد کھیری نور کمے مرازی دے کمزور شوی دی خو آغا شانتی حادثی تم چ 14 دسمبر با مشوی دا سی واقعات نورم کے دیشی دا بالکل خوری ندی ختم کنا ری صلاحیت کم شوی دے خدا مگڑے چ جی دابا بالکل ختم شو ندا سی لژ دیر واقعات پکیشی
بلخوا خیبر پختونخوا کے تیر واکمن گن او موجودہ صوبہ حکومت کے مخالف ڈلے عوامی نیشنل گن مرکزی جنرل سیکرٹری میں افتخار حسین وائی چپ عمل کی پڑوم بیزل پا قبائلی سمو کے دترہگر و پزت صحیح عملیات شیوی دی نزکہ دغ پیخو کی کمی راغلے دی
کې اپریشن شوی دی، داسې اپریشن د دینه مخکې چرته نو شوی، نو په دې لحاظ باندې چې کوم دی د پرشر هم کم شوی دی، او بیا زمونږ مطلب چې څه دهشتګرد نو هغه تښتېدلي دي، اوس څه پکې چې کوم دی نو مړه شوي دي. او د ټول نه پکې واضحه خبره دا ده چې په شام کې چې کوم دی نو داعش خپله چې کومه برتي کوله نو تقریبا د شلو زرو پورې کسان چې کوم دی د دې ځینه تللي دي. ډېر خلک چې کوم دی نو هغه پنجاب ته هم تللي دي، ځکه چې د دې مرکز په حقیقت کې
نوموړي زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو سره سره د ترهګرۍ په ضد جنگ په سیاسي میدان هم کړه دغه سوچ او فکر مقابله وشي، نردې وسلولو ختمول به نور هم آسان شي. د پامل دا چې د کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ رپورټ تر مخه روان کال کې دوی د 9000 نه سیوا د صوبې په بیلابیل ځایونو کې د ورانکارو په ضد چاپی وهلي دي چې په زرګونو ورانکاري نیولې هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.